شي دا مشال ریډیو دی د 9 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه مني روانه خبرونه کې د تورخم دروازه په 9 ورځ افغانستان شوه دا د دې پاړه به حال نیخ پني غدر کو دا راز یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره په دې خبرونه کې دي کتر پای را سره پاتې شوي د سیمه او نړۍ د حالاتونو به خبر شي پوړمبه د 12 بجو خبرونه د مليحه امیرزاده نه
السلام علیکم ته ټولو ول پامخره د خبرونو سټکو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه 9 ورځې وروسته نن خلاصه شوې ده. د کراچۍ پولیس وايي په تیر شپه ګورزو کې صد پاسه 1500 افغان کډوال نیولې دي او په ایران کې انتظامی چارواکو د محسا امینی د تین مخ کې په ممکنه غونډو بندیز لګولې. تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله تورخم دروازه نن 9 ورځې وروسته خلاصه شوې ده. د لنډي کوتل مرسیال کمشنر ارشاد مومن نن مشال ریډیو ته ویل چې نن سر د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. چارواکي وایي دا کار د پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ سر مذاکرات وروسته ممکن شو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې کسټم او امیګریشن عمله تورخم ته لیږلې او دفتر یې پرانستل شوی دی. دا وخت یوازې په پاسپورټ او ویزو د خلکو تګ راتګ روان دی او په تذکرو د اوړېدو اجازت لا نشته. تر اوسه یوازې له افغانستان نه مالوړونکي ګاډي له پولیس څخه اوړېدلې دي. دا لار د سپتمبر په 6مه وروسته لاغیو تړل شوه چې د یوې پوستې جوړولو په سر د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. دواړه خواوې د ډزو د پیښې لپاره یو بل تورنوي. د پاکستان د کراچۍ پولیس وايي په تیر شپه ګورزو کې د ښار پاتو ضلعو کې 1500 افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ پولیسو دا شمېرې پرون مشال ریډیو سره شریکې کړې او دا کوي چې هغه کډوال نیسي چې په هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لکه پی او آر کارډونه او سټیزن کارډ نه لري. خو د طالبانو د حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار تخاري مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو ورځو کې د نیول شوو افغان کډوالو شمېر تر 600 زیات دی او زیاتره پکې هغه کسان دي چې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. عبدالجبار ویل د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیول کېدو خبر کړي او د سند حکومت حوالہ چارواکو ته په دې بابت خطونه هم لیږلي دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبائی مشر ایمل ولی خان په سواد کې د یوې غونډې پر مهال ویلي چې صوبائی پر خپلو وسایلو اختیار نه لري چې له وجې یو شمېر ستونزې لري. ایمل ولی خان په سواد مټه کې د ګوند ورکرز کنونشن ته د وینا په وخت ویل چې پنجاب له دوی ارزانه بجلی اخلي او واپس یې د خیبر پختونخوا پر اوسیدونکو په ګرانه خرڅوي. نوموړي وویل چې په هیواد کې زیاتره بجلی د خیبر پختونخوا په اوبو جوړیږي خو پر صوبې د بجلی د غلاوي تورونه لګول کیږي.
کم بجلی والے کے زمن خرچہ یو روپے یونٹ دے آگا بجلی اول یونٹ کا وقت نہ من نہ چلے گا لاہور تسی اور لاہور نہ واپس راضی پما پتا پنجوس روپے خرچی دی پختانے تو بجلی غل مل رہی تھی بلکہ تو پختانوں تو بجلی غل تاسوئے.
ایمل ولی خان ویل د صوبې پر خپلو وسایلو اختیار غواړي. که هغه اختیار ورته ورکړل شي نو موجوده ډېرې ستونزې به حل شي. هغه ویل چې خیبر پختونخوا 3000 میگاواټه اضافي بجلی لري چې په سمه توګه کارولو سره کارخانه دارو د کارخانو صنعت ته ترقی ورکول کېدی شي. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړي بیا په صوبه په تیره په سواد کې د ناامنه حالاتو یادونه وکړه. نوموړي ویل چې اول په سیمه کې امن غواړي وروسته لاغې د انتخاباتو شي. د خیبر پختونخوا پولیس او امنیتي ادارې وایي چې امنیت تجمن دي او د وسلوالو ضد ګامونه پورته کوي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې پرون د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی د یو مشر حافظ حمدالله پګاړي د شبې چاودنې خلاف ګوند نن کاربندیز اعلان کړی دی. چارواکي وایي په چاودنه کې د حافظ حمدالله په ګډون یو لس کسان جوبل شوي وو. د مستونګ مرستیال کمشنر عبدالرزاق اساسولي پرون رسنو ته وویل چې دا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه. د مستونګ پولیسو رسنو ته ویلي دا برید د چوټو په چک پوسټ هغه وخت وشو چې حافظ حمدالله په قافله کې لخپلو ملګرو سره لکوټه مستوک ته روانو. د حمله ذمہواری لا چنه د منلې. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ تور پوری کوي چې د کراچۍ په کورنګي کې پولیسو د ګوند پر دفتر ډزې او حمله کړې دي. هغه پرون په یو خبر پاڼه کې د سند په حکومت غږ کړی چې دا ځورونې دي او دروي. نوموړي داوا کړی چې د پولیسو د غیر قانوني کړنو په وخت د ملي جمهوري غورځنګ غړي وهل شوي هم دي. هغه د سند له حکومت غوښتي چې په دې پیښه کې د ککړو د کورنګي پولیسو پر ضد د کاروایو شي. تر اوسه حکومت او ځایي پولیسو د محسن داوړ د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پرستو رزو کې لګ تر لګه اتلس فعالان د ایران په خارونو کې په داسې حال کې نیول شوي چې چارواکو د مهسا امینی د مړینې لتلین مخکې په ممکنه مراسمو بندیزونه لګولي. 22 کلنه مهسا امینی د تیر کال په سپتمبر کې د ایران د گشت ارشاد په نوم پولیسو د حجاب نه مراتولو په تور نیولې وه چې وروسته د هغوی په حراست کې مړه شوه. د پولیسو په توقیف کې د امینی مړینې په ټول هیواد کې لاریونونه او مظاهرې وپارولې چې په پایله کې تر 1500 زیات مظاهرچیان ووژل شو. د ایران د بشري حقونو څارونکو ادارو په ختیځ آذربایجان ولایت او د ایران په شمال غربي سیمه کردستان ولایت کې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته مليحه امیرزاده وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وګورئ. د تورخم دروازه د هر قسم تګ را تګ لپاره نن په نهم ورځ پرانستل شوې ده. حال به نه خپنی غدر کو په رزمر کې د جرګې انتظامی سره د مذاکرات پړاو ناکام شوی. خو بیا به دوی کینی په دې اړه به هم حال درکو. په دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنیو سیمیز مطالع هم شته. په کراچۍ کې افغانان ولې نیول کیږي؟
یعنی د پرون کوم رپورټ ما سره و شپږ سوه پنځه اویا کسان دی نیولي وو. د نن سره لا زیات شوی وی تعداد.
نن د جمهوریت نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خو په پاکستان کې د جمهوریت په اړه باندې یو شنون کې وای
مونږ په پاکستان کې د جمهوریت تصور تر هغه وخت ته پورې نشو کولی تر څو پورې چې د هغه ځای عسکري ادارې په هر څه باندې واکدارې دي.
په پاکستان کې د بجلی د بیلونو او د بجلی د بیو په نرخونو کې زیاتوالی په اړه باندې ولس احتجاجونه کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبری غړای دا او په سر کې ورزو تورخم ته زمونږ همکار فرهاد شینواری دغلته موجود دی. د تورخم دروازه د تګ را تګ لپاره نن په نهم ورځ پرانستل شوې ده. فرهاد ستړی مشه سهار دی بخیر. کدار ته وایي چې په دغه دروازه باندې اوس بغیر د سر رکاوټ نه ټرافیک او خلک او مال وړونکو گاڑی تیریږي را تیریږي.
داس مجید بابر چې دغه تورخم دروازه سهار نه بجې باندې پیاده خلکو لپاره خلاص کړل شو او ګاډي چې کوم دي دغه د پیښور نه تر تورخم پورې ډېر لوی کتارونه جوړ شوي. په تېرو نهو لسو ورځو کې دا د کراچۍ راغلي جمع شوي دي مالونو باندې را روان دي. خو دلته په تورخم کې یو ستون غره ولاړه شپې دغه چې هغه کوم سکینر و هغه لږ خراب شوی دی. لحاظ دوی مطلب اوسه پورې انسان په هغې باندې هغه ټیکنیکل خلک لګیا دي لارن حرکت ودرول شوی دی. اوس چې مونږ هغه د سکینر چې کوم ټیکنیکل سټاف و هغې سره ما خبرې وکړې نو هغوی وی چې ډېر غر به دغه سکینر چې کوم دی دا مالونه چې لاندې سیتیرګي او گاډو کې دا به ډېر زر ټیک کړل شي او دغه لارې چې کوم دي دا به هم روانې کړل شي. ځینې لارې پورې هم وتې چې کوم مخکې نه سکینر نه تېره شوې وي او په صفري نقطه کې انتظار کو که دې خوا نه وي او که هغې طرف نه وي هغه لارې خو واوښتې. خو چې دا کومې د نهو ورځو نه د سکینر نه شاته ولاړې وي دا وسم ولاړې دي او لګ لګ حرکت ور کړای. باقي ما په خپل باندې ډیر زیات ناروغان وکاته پیاده مسافر چې دا هغه غاډې نم راوختل او دې غاډې نم دوی لاړل.
ها د دې دومره بیروبار د وجنه د دې دومره گاډو د ورزیدو د وجنه چې دا کم خلک تیر را تیر شو آیا دوی خپل منزلونو ته رسیدو کې دوی ته څه مسله شته کنه ځکه چې ټرافیک خو ډیر بند دی دوی څه کوي؟
دا سره چې دا کومه لارې دي دا د خیبر درې په لار له پیښور تر تورخمه پورې یوې خوا ته ودرول شوي دي یو سایډ ته او دا بل سایډ چې کوم دی دا بل طرف ته وړو گاډو فلاین کوچونو موټر او سوارلې او گاډو د پاره پرانستې ساتل شوی اول نه دا لار نو تر اوسه پورې دا سي د سوارلو چې کوم گاډي دي یا مسافر د دوی په مخه کې څه خان لري رکاوټ نه را مخه تا شوی او دوی تورخم په طرف هم روان دي او د تورخم غاډه هم وړو گاډو کې راځي په خور په طرف روان دي.
ها دا چې کومه د چارواکو خبرې اترې وشو او دا غي نه پس دا لار پرانستل شو په دیړه باندې لیکلې س یو بل تا ضمانتونه ورکل شوې دي چې بیا به داسې نه کیږي کنه د خبرو هغه پوره زمينه خلکو ته نه د ښکارا شوې.
دا داسې چې کله نه په افغانستان باندې د طالبان واکمن شوې دي نو دا هغه رئیس تقریبا چې هر میاش ترخم صفر نقطه کې د پاکستان امنیتی ځواکونه او نور ادارو چارواکي او دا هغه غاړې چې کوم افغان طالبان دي او دا غوي چارواکي دي دا هر میاش ته همدغه موضوعاتو باندې سره یو غونډه کا چې بنیادی همدغه مسلې دي د ترانزټ د ټریډ ټرافیکي مسلې د امنیت مسله دا اکثره د افغان طالبانو دوی نه دا ګیلې چې په تیر میاشتو کې هم دوی هغه طرف ته دا دروازه تړلې و چې تاسو موږ ناروغان بم پرې وي او یو تن بم سره پرې وي. نو کله کله دا څه وشي چې دلته په پاکستان کې څه واقعیات وشي د بدامنۍ پیښې رامنځته شي نو پاکستان امنیتي ځواکونه بیا په تورخم باندې سختي شروع کړه او دوی دا څه دا وکړه چې دا ناروغانو سره راغلی دی په کوم بل شکل کې چې کوم خدمتګاران ناروغانو سره راځي دا په اندې لا راپورې وتلی نو سوره زور پاره بند کا بیا په دی باندې سره کښاله راشي کلاغه خا غاړه نه تورخم بند شي
لکه تاسو مقصد دا دی چې مستقل په دې هرا باندې سهل نه تر سترګو کېږي. ډیر ډیر مننه فرهاد آباد شي خوشاله شي او اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګي اوریدونکو د فرهاد شینواری نه مورید چې د تورخم دروازه په نه هم ورځ وسپانسل شوې ده د غلطه کې د گاډو د سکین کولو یا د پلټلو چې کومه آله د هغه کې سستون زده د دې د وجې نه مالوړن کې گاډي نه تیریږي را تیریږي خو عام ولسته اجازه ورکړل شوې ده. ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان پر ازمکه د عثماني جرګې مشران وایي چې حکومت سره د مذاکراتو سلورم پړه هم بې نتیجې شوه. دغه مشران چې انتظامیه ورته د مذاکراتو نه پس سیمه کې د امن پر ځای کولو د ګامونو اخیستو لپاره کوم لیکلې مسوده ورکړې د هغې نه دوی مطمئن نه دي. دا مشران وایي په دې اړه معلومه نه ده چې حکومت د عثماني جرګې ته اوریدونکو لکه کوم اقدامات ویلي خو دغه مشران وایي چې دوی ترې مطمئن نه دي. د شمالي وزیرستان کمشنر ریحال ګل خټک مشال لري ته ویلي چې دوی ورته څه قسمه غوښتنې ورکړي هغه به حکومت پوره کوي. نور تفصیل له عمر وزیر ناورو.
اوتمانځای جرګې مشرانو د حکومت لخوا د اقداماتو کولو یا چې کم ډاډ ورکړل شوی هغه یې ښکاره کړی نه دی خو وایي چې حکومت کم ګامونه اخلي هغې نه هیڅکله مطمئن نه دي او که داسې ګامونه اخلي نو جرګه دوامداره ده راتلونکې نورې پریکړې به کړي. رزمکه یاد جرګه ته د حکومت سره مذاکراتو پړاو په اړه د ستمبر په 14 مولانا بیت الله جمع شوو خلکو ته وویل چې حکومت کم سویلی هغې نه مطمئن نه دي خو نوکات لا نشکره کوي. د دې پس انتظامی چارواکو سره مخامخ بلا ناسته کړي.
دا ټکا دا جامع لشکي لانډه د تکا کا پچا باده لګي لشکي برداشت کړي. د حکومت طرف نه ډراپ رو غلا او توسه مطالبه بلا ور اسکړی وا چې دا ډراپ جواد کړي خو میش د تاوی چې دا ډراپ خواندوار نه ده میش ته خپل خوانه دار وکړه چې عوامه ته بیان کی په عوامه خو ډیر باد ولاګي. اهې د پره مې جوابي چې سس داوی عامه ته تیار کړی دي. ایس اهې د پره میش د حکومت سره ارتلین کې یو جرګه مقرروي زبانی سوال جواب سره پویای میږه چې دا کیم څه درته ویلي دي د ګلوړ مذاکرات دینو
کچره حکومت لیاره ترسیخ شو باید میر توسه خبروی کچره لیاره ترسیخ نشو اه ورز بنه ایو نوی پلان اعلان دیتا کی خو احدراب میر رو پلحال ندیتا بیانوی کده خیر جمع پلوس رو نه بیانوی
خود شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر هنگول خطک نمو چه ده جرگه ده گیله پاده و پختل نو دوی مشال ریڈیو تا وویل چه ده شروع ورزی نه چه مشران و سر مذاکرات پیل شوی نو ورته ویلی ول چه تاسو غوختنه وکړی حکومت با آغا گامونه واخلی خو جرگه ورته وویل چه نا گامونه اخیستل امن پرزای کول ده حکومت زمواری ده سو حکومت انتظامیه ده خپل دوی تا ده گام اخیستل و درافت ورکړی مرستیال کمیشنر وویل چه پس جرگه تایی چه ده اقدامات و اخیستو کم داد ورکړی آغی بانده خوبا نور خبر هم کیجی مشران چه پا کمو نکتو مطمئن نوی نو پی خبره که دلیشی ده امن لپاره هر دول گام اخلی مشران با مطمئن نوی او ده لڑکه اینن تیم ور لگلی چه ده جرگه مشران یه میرامشا تا ور بللی دی رزمکه ده طول اتمانزایو ده ورد وزیرو جرگه ده تیر دو میشتو نروانه ده چه سیما که ده امن تینگش سرا سرا نور غوختنه لاری یا ده جرگه پریکڑه کده چه ترسو حکومت داد نوی ور کده مطمئن نوی جرگه بروانه وی او ده غمحال سوک چه حکومت او فوسر جرگه یا ناستا وکدی شلکا جرمانه باوی چه دیرائی مشران یه پداس ملاقاتونو او جرگو جرمانه کدی هم دی جرگه ده غلطا ده پولیو ساسکو پا مهم هم بندیز لگا ولی پا تیرو دومیشتو که چه چا ذاتی دخمنهی که بدل خسته ده آغوی کورونای هم رنگ کدی چه ده مشرانو پا وینا دوی تینگا کدی یعنی ده جرگه تر ختم دو بندیز لگا ول شوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیسو شرکت پی او جی سی ایل کی پی او جی سی ایل ویلی دی چې په پاکستان کې د تیلو ورځنی پیداوار یو اویا زره بیرل دی چې د دې یو دیرش زره بیرل د خیبر پختونخوا نه راځي د شرکت په وینا د پاکستان د مایا ګیس یو څلوېښت فیصد په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي د دې قدرتي وسایلو لویه برخه د وزیرستان بنو کرک او کوهاټ سیمو څخه راویستل کیږي خو مقامي خلک وایي چې د دومره دولت باوجود د بېوزلۍ او بجلی او ګیس د لوډ شیلنګ سره مخ دي تفصیل شاهین بونیری وړاندې کړه
د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس شرکت ویلی دی چې په پاکستان کې د تیلو ورځنی پیداوار یو لزره بیرل دی چې د دې نیمایي برخه یعنی یو دیر زره بیرل په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي د صوبې د تیلو او ګیس شرکت چارواکو دا خبره د سپتمبر په یو لسمه په پیښور کې د انرژي او معدنونو د پرختیا نگران وزیر انجینیر احمد جان سره په یو غونډه کې کړې دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د تیلو او ګیسو په ګډون د کرومایټ ماربلو او نورو قیمتي کانو زیرمې موندل شوې دي او وفاقي حکومت غواړي چې د بهر ملکی سرمایه‌کاري له لارې د دینه ګټه پورته کړي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د صوبایي سملې پخوانی غړي میر کلام وزیر وویل چې په دې مدني وسایلو کې د صوبې د ولس د برخې لپاره وخت په وخت په سملې کې قراردادونه هم وړاندې کړي دي خو چا یې غږ نه دی اوریدلی
شمالی وزیرستان کې کم ګیس چې راوتلی دی د پاکستان حکومت دا تسلیموي چې 15% بعد د ټول ملک کارخانه کورونا نظام هر څه پوره کوي خو دا یو نیم کال راسه په بنو کې په باکاخیل باندې دلته چې کوم ځوانانو احتجاج کړی او بیا دا ټول د شمالي وزیرستان د بنو د کومونه سره په یو ځای شول دا یو نیم کال راسه هغه بند کړی یم اوس د مخکې ورځې څه مایده وشوه نو په هغه کې د شمالي وزیرستان خلک ته یا د بنو خلک ته دې ته نه ورکول او سیده دا پایپ روان دی میاوالي ته راځي پنجاب ته
په دغه اړه مو د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس د شرکت سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو څوک خبرو ته اماده نشو بلخوا د اټک ریفائنری لیمیټډ مشر یا چیف اگزیکټیو آفیسر عادل خټک وایي چې خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس لوی زیرمې لري بیا هم د کارخانو نه جوړولو او بدمنې له کبله د صوبې ولس د بیروزګارۍ او بېوزلۍ سره مخ شوی دی نوموړي زیاته کړه چې پختونخوا دومره زیرمې لري چې خپل ضرورت هم پوره کوي او د پاکستان نور ثبوت هم ورکولی شي
پاکستان خپل چې لوکل پروډکشن دے دے تیلو تقریبا سو دے پاسا اویا زرا بیرلز دے ورځ دے او تقریبا دی نیمه حصہ یعنی 50% دا تیل خیبر پختونخوا خاص کر کر کوہاٹ آگے ایریا نا اس ریسنٹلی بلکہ وزیرستان کو میں ڈسکوری شوی دا 50% دے پاکستان خپل آئل پروڈکشن دے خیبر پختونخوا نہ دے گیس کے تقریبا سلور 1,000,000 کیوبک فیٹ دورزے دے خیبر پختونخوا خپل پروڈکشن دے او ای خپل چ کم کنزمپشن دے نو تقریبا 2,500,000 کیوبک فیٹ پر ڈے دے او دا سرپرس حکم دے دارا باندے پنجاب او نور پروونسز تا
دا یادونه وردا چې پاکستان د اگست پوړم به نیټه په اسلام آباد کې د هیواد د مادني وسایلو پاړه یو لوی غونډه هم راغوخته و. غونډه ته د وینا پر مهال د پاکستان د فوج مشر جنرال عاصم منیر ویل چې پاکستان د شپږ ټریلیون ډالرو مادني وسایل لري او په دغه میدان کې بهر ملکی سرمایه کار خپل پانګې اچولې شي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نا ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
ودونکو د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر 9 نه تر 14 1545 افغان کډوال نیول شوی دی. پولیس دا وکوي چې ټول افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولې او د غیر قانونه کډوالو پر ضد عملیات روان دي. خو د طالبانو د حکومت د کراچۍ کونسل جنرال سید عبدالجبار مشال لیلی تو ویل چې په کراچۍ کې په تیرو 15 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 زیات دی چې پکې هغه افغانان زیات چې قانوني اسناد لري. تفصیل د نیاز علی خان نور.
د کراچی خار پولیسو د ستمبر په 14 د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړی دي چې تر مخه د کراچی په اته ضلعو کې 1545 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچی کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچی کې 500 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی.
د پرون کوم رپورټ ما سره وو 600 پنځه اویا کسان دی نیولی وو. د نن سره لا زیات شوی وی تعداد. خو بله خبره دا ده چې دی وایي چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دغه خبره نه ده. ډېر کسان نیول شوی دی، ټول قانوني دی. ورسره پی او آر کارډ دی، سی سی کارډ دی، هغه هم نیول شوی دی. اف آی آر د په خلاف کټ شوی دی، جیلو ته استول شوی دی.
عبدالجبار زیاته کړي چې په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړي چې د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خاتون هم استولی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي او بیا په دریو ورځو کې عدالتونو تر سلو پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشي کړي دي.
تر درې نیم سو پورې چې کم دی هغه مختلف عدالتونو تر نن ورځې پورې پیش شوي دي. په دې کې تر سلو پورې داسې دي افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شوي یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل. د پولیس لخوا دو سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس وو هغه په غزي باندې خوشي کړل او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشي کړي. دارنګه اوس هم موږ په عدالتونو کې د ډېر افغانانو لپاره چې کارډونه ایستل هغو لپاره
وکیل منیزا کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوې کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دکانونو او د هر ځای نه پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسېدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي کارډونو والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زونو نه پولیس پیسې واخلي پریک دي او د زونو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره دازل روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډېر درپې مور کړې را لا کې دبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ ته لاړې. زه به دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ور کوم. ار موبایل ته پیسې ور کوم ډېر در ور کوم ته ثبوت نه راکې. دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور باندې کاټ کې کوټ ته دي. کوټ ته بیا زه په لاله در په ډېر در وکیل نسم به ضمانت کوم بیا راځي. ما سره هر مشکلات دا دي چې دا نه چې موږ دا درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچنی په کورو کې ناشتي دا نه چې شخصي بغیر وردی راشي تر لاسو ونیسي هم به ودرې موبایل راشي موبایل راشي به ګاډي ته واچي بوم ځي
په کراچۍ کې میش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د تیرو سورو زره هسې ژوند سخت تنگ شوی دی په کورونو کې بند پاتې دي او د خوارۍ مزدورۍ پسې بهر نشي وتلی که څه هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي یوازې هغه کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او افغان کډوال بیا عدالتونو ته وړاندې کوي چې عدالتونه یې بیا خوشي کوي یا یې زندانونو ته استوي په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول وروسته له هغې پیل شوي چې د ستمبر په نهمه د سند صوبې گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه کړې ده نوموړي دعوه کړې وه چې غیر قانونه افغانان د جرمونو او ترهګرۍ لویه وجه ده او د هغوی پر ضد به په زورور قوت سره عملیات په نظر کې راشي دوی به نیول کیږي او بیرته به لیږل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی پروف آف رجسټریشن یعنی پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 13 ختمه شوې ده خو بیا د سپران وزارت د جون په 16 یو اعلامیه خپره کړې وه چې پکې ویلې شوې وو چې مرکزي حکومت د دوی د راتلونکي پریکړه نوي کړي دوی به نه زورول کیږي او نه به نیول کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ د باید ودرول شي د نوموړي په وینا ادارې په وړاندې هم د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي خو تر اوسه څه فیصله نه ده شوې نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په مټه کې ورکرز کنوینشن ته وویل چې پنجاب د خیبر پښتونخوا نه بجلی اردان اخلي او بیرته په ګران نرخ د خیبر پښتونخوا په رسیدونکو خرڅوي په دې اړه تفصیل نیاز علی خان راکړي
د سوات په تحصیل مټه کې د حلقه پی کې نه ورکرز کنوینشن ته د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی وینا کې ویل چې دا وخت په ټول ملک کې معاشي بحران دی او د دې وجه عوامي مسلې د عوامي نمائندګانو په لاس حل کول نه دي دوی ویل چې د ټول ملک زیاته بجلی د خیبر پښتونخوا په اوبو جوړیږي حکومت په پښتنو د بجلی د غلا تورونه لګوي دوی ویل
کوم بجلی باندې چې زمون خرچا یو روپۍ یونټ دی هغه بجلی د ول یونټ د وخت نه مونږ نه تللی دا لاهور ته ځي او لاهور نه واپس راځي په ما او پتا په 500 روپۍ خرچېږي پښتانه د بجلی غل نه لري بلکې د پښتنو د بجلی غل تاسو یې چې د شپېتو کارونه لګیاوې او پښتنو د بجلی
ایمل ولی زیاته کړه چې د پاکستان جوړیدونه پس چری هم پښتنو ته د هغوی په وسیلو اختیار نه دی ورکړی شوی ځکه پښتانه یو شمېر ستونزې لري روزګار نشته د پښتنو تعلیمي ادارې مناسب نه دي په پښتنو د ترهګرۍ تورنه لګولای کیږي لویه وجه د پښتنو په سیمو کې د هغوی د وسیلو حق دوی ته نه ورکول دي
نو پاکستان نه چې د پاکستان سره دا نور هم چې یو ګرفتار ملکونه دي دا ستا محتاج دي نو چې د خپل کام خبره شي تا نه د سرکار مثال د روپۍ د پاسه څلور وګټي په 500 روپۍ به درله درکړي نو چېرته 500 او چېرته 500 او بیا دې ته سوچو کې چې 3000 میگاواټ بجلی مونږ زیاته اضافي جوړو دا 3000 میگاواټ کوچر مونږ اعلان وکړو د دنیا کارخانه دارو ته راشي کارخانه جوړ کې مونږ درلا مفت بجلی درکو نو دا یاد ساته چې ستا د را روان د کارخانو مرکز با
دین وړاندې د مټي پخوانی صوبایي سملای غړي او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی خپل وینا کې ویل چې دا وخت په سواد کې بدامنی او زلبیا سر پورته کوي او د هغې زموار تر دې د ما حکومت ولسته نه دی پډاګه کړي ځکه دوی د امنیت لپاره غږ پورته کوي
موږ د حکومت پاکستان نه نور هیڅ نه غواړو چې موږ له ترقۍ کارو کې موږ له فنډ راکړي اولنې دا چې دلته کې امن راشي چې په سواد باندې امن نه زبور کړي چه پسوات امن نه نو زفور څکو زنه کومتونه دویم زبه د خپل خلکو چې نه غرونه باغچې او کورونه دا بچ کوم چې دا د منځوي سي نو زفور څکو
پدې ورستو کې حکومت د بجلی په نرخونو کې تر 30% پورې زیاتوالی راوسته چې وروسته د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره شوي. په سوات کې د امن لپاره هم ځایي خلکو مظاهره کړي. حکومت وایي چې د بجلی نرخونه کمولو په اړه مشورې روانې دي، بلخوا د امنیت په اړه حکومت او سکیورټي ادارې بیا بیا وایي چې د وسلوالو په ضد ګامونه پورته کړی شوي او څوک به هم بدامنۍ ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:00 شوې دي. د خبرونو لنډیز د ملیحا مرزا ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله تورغم دروازه نن نه ورځې وروسته په 10 ورځ خلاصه شوې ده. د لنډي کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند نن مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د تورغم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. چارواکي وایي دا کار د پاکستانی چارواکو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ تر مذاکرات وروسته ممکن شو. د پاکستان د کراچۍ پولیس وایي په تیرو شپږ ورځو کې د ښار په اتو ضلعو کې 1550 افغان کډوال نیولي دي. د کراچۍ پولیسو دا شمېرې پرون مشال ریډیو سره شریک کړي او ادا کوي چې هغه کډوال نیسي چې په هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د طالبانو د حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار تخاري مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمېر تر 600 زیات دی او زیاتره پکې هغه کسان دي چې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په سوات کې د یوې غونډې پر مهال ویلي چې صوبایي په خپلو وسایلو اختیار نه لري. ایمل ولی خان په سوات منډه کې د ګوند ورکرز کنونشن ته د وینا پر وخت چې پنجاب له دوی ارزانه بجلی اخلي او واپس یې د خیبر پختونخوا په اوسیدونکو په ګرانه خرڅوي، هغه وویل د صوبې پر وخت خپلو وسایلو اختیار غواړي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې تیره ورځ د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فید او مشر حافظ حمدالله په ګاډي د شوي چاودنې خلاف ګوند نن کاربندیز اعلان کړی دی. چارواکي وایي په چاودنه کې د حافظ حمدالله په ګډون 11 کسان ژوبل شوي. د مستونګ مرستیال کمشنر پرون رسنو ته وویل دا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه. د حملې ذمهواري لاچانه ده منلې. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوڑ تور پورې کړي چې د کراچۍ په کورنګي کې پولیسو د ګوند په دفتر ډز یو حمله کړي. هغه پرون په یو خبر پاڼه کې د سند په حکومت غا کړي چې دا زورونه دی ودروي. تر اوسه حکومت او ځايي پولیسو د داوڑ د ادا پاړه سن دی ویلې. په وروستو ورځو کې لکتر لگا ول اتلس فالان د ایران په خارونو کې په داسې حال کې نیول شوی چې چارواکو د ماسا امینی د مړینې لکین مکه په ممکنه مراسمو بندیزونه لګولي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د ملیحا میرزاده نه اوریدو. اوس ترته یو راپور تاسو پام راګرځو. د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ یا جمهوریت نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سخ کال د دې ورځې موضوع راتلونکي کل ته واک اختیار ورکولې خیر. دا اداره وایي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کول خورا مهم دی چې ځوانان پکې خپل غږ شمیرل احساس کړي. ملګرو ملتونو په حکومتونو غږ کړی چې باید د جمهوریت اوړي کول لپاره اقدامات وکړي. دا چې په پاکستان کې ډیموکراسي په سهال کې دوه ځوانانو لپاره د جمهوریت مستقبل سره په دې اړه د انیس اجمل راپور.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر 15 د جمهوریت نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع راتلونکي کول ته واک او اختیار ورکول ټاکل شوی ده. یادې ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا موضوع د ډیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو په مهم رول تمرکز کوي او دا باوري کوي چې د هغوی غږونه په هغو پرېکړو کې شامل دي چې په نړۍ کې ژور اغیز لري. ملګری ملتونه دا هم وایي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کول خورا مهم دي چې ځوانان پکې خپل غږ شمیرل احساس کړي. دا چې په پاکستان کې د ځوانانو لپاره د جمهوریت مستقبل څه دی، په دې اړه څېړونکی فائق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت تصور او ځوانان دې لړکې ځواک منول تر هغې نشي کېدی تر څو چې عسکري ادارو په سیاست کې لاسوهنه پرېښي نه وي.
ملکونه چې لکه په 1920 کې چې کله پیرنګیان دغه سیمې راتلل، نو هغوی په هندوستان کې د واکدارۍ انتقال او په پاکستان کې ترانزیشن آف پاور وکړو چې په پښتو کې ورته موږ داسې ویلی شو پیرنګ په بل رنګ. دغه یو چوڼی په کار وه د پیرنګیانو دپاره په دغه سیمه کې چې جنوبی ایشیا او منځنۍ ایشیا د یو بل سره انډول نشي. موږ په پاکستان کې د جمهوریت تصور تر هغه وخته پورې نشو کولی تر څو پورې چې د هغه ځای عسکري ادارې په هر څه باندې واقدار دی او کوشش کوي چې د عوامو د خوخي مشرتابه مخه تپری نه دی.
د پاکستان په شاوخوا شپږ او یا کلن تاریخ کې تقریبا درې دېرش کاله امریت پاتې شوی دی او یا په پوسټ تورونه پوری شوی چې پالیسی حکومت کې لاسوهنه کوي. که څه هم پوسټ تورونه رد کړي خو دا ډول الزامات یو وار بیا هغه مهال زیات شو چې تیر کال پخوانی وزیر اعظم عمران خان له واکه لرې کړل شو. د 2022 کال د مارچ په اتمه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې جمع کړل شو. له دې وروسته د تحریک بریالی شو او عمران خان له وزیر اعظم له دندې څخه لرې شو. د تحریک انصاف په مشوره دی حکومت خپل آئینی پنځه کلنه موده پوره نکړه. د دې په نتیجه کې د زیاتره ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت جوړ شو. سږ کال په اگست کې د جمهوری حکومت آئینی نیټه پوره شوه او نگران حکومت جوړ شو. څیړونکی فائق یوسف سے وایي چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې نگران حکومتونه نه وي خو په پاکستان کې د ریاستي ادارو په خوښه نگران حکومتونه جوړ شي چې دا هم یو ډول جمهوریت ته تاوان رسوي.
دا د نگران ټکی د دنیا په یو جمهوریت کې نشته. دا په پاکستان کې چې اوس دی نگران وزیر اعظم نگران او نه نگران او منتخب دا ټول عسکري ادارو ته برابر بردی او دا د پولیټیکل ساينس د زده کوونکو د پاره یو لوی سوال دی چې په پاکستان کې وزیر اعظم پنځه کاله ول نشي پوره کولی. تر اوسه پورې د پاکستان یو وزیر اعظم پنځه کاله نه دی پوره کړی.
د جمهوریت په اړه د معلوماتو ادارې ویرایټیز ډیموکراسي د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان په دې کال کې د الیکټورل ډیموکراسي په فهرست کې دوه نمبرې نور ټیټېدو سره په یو سل شپږم نمبر راغلی دی. په پاکستان کې د جمهوریت لپاره کارکوونکي ادارې پل ڈاٹ یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی مشر احمد بلال محبوب ویلی چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو هم د جمهوریت پیاوړی کول لپاره خپل کردار نه دی تر سره کړی.
پاکستان کې مخکې هم سم جمهوریت نه دی پاتې شوی. هسې کېږي چې جمهوري حکومتونه وچلېږي خو زموږ په ملک کې تل د یو چا تر کنټرول لاندې حکومت وي. زما په خیال په راتلونکي کې به هم دا شان حالات وي. زموږ سیاسي ګوندونو هم سم کارونه نه دي کړي. خپلې سیاسي پارټۍ یې منظمې نه کړي او نه یې پکې جمهوریت راوستو. دا خبره سمه ده چې د هغوی په کارونو کې خنډونه اچول شوي دي او د اسټابلیشمنټ په کنټرول کې وي. خو چې سیاسي ګوندونو په کومو برخو کې کارونه کولی شو نو هغه یې هم نه دي کړي.
خو بیا سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاءالحق رستو تل اسټابلیشمنت د جمهوری حکومت په مخ کې یو خنډ پاتې شوی دی.
په 2003 کې یو بیا آغاز شو چې کله جمهوری حکومتونه راغلو انتخاباتو شو 2003 کې. خو بیا 2014 کې بیا یو کودتا شروع شو او د نظام ختمولو جمهوری نظام کمزوري کولو لپاره سازشونه شو. اصل مسئلہ خود جنرل شاہی د پاکستان کی مگر سیاسی پارٹوں پر انداز موجود تھی. عمران خان را گئے نو جنرلانوں کے لار ور پڑا. بیا چکم سے لگ بنے کمے پاتے ہو اگر شہباز شریف چرا ہے اگر نورم لار ور پڑا نو سیاسی پارٹی تھی جی مواری دی او اس ہم گر اگر نہ کئی ٹول چپ نہ سے او مشکل دارے چھتا بحران ریاست کے میں نہ ہوتے دی خپل فوج کی دن ہم دیری خبریشتا نو لہذا پاکستان کی دیر جبر بحران دی او سیاسی پارٹی جی مواری شریک دی مگر اصل خبر چې دا غا په جنرالانو کې ځکه چې هغه ځولک نه وخت نه پس سیول مضبوط حکومت پری دی.
سکل د مارچ په 9مه او 10مه نیټه د امریکا په مشرۍ د ډیموکراسي یا ولسواکۍ په اړه غونډه شوې وه چې پکې پاکستان له ګډونه انکار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 10مه په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې وه او ویلي وو چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره له امریکا او د سرمشري سره له شریکو قربانو سره کار وکړي. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ نړیوال ورځ په مناسبت دا هم ویلي دي چې نه حل شوې شخړې د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي ګواښ او مالی ناورین په ټوله نړۍ کې ډیموکراسۍ ته دوامداره ګواښ دی. یادې ادارې په حکومتونو غږ کړی چې باید د دې حالاتو مخنیوي لپاره په وخت حل راوباسي.
تعلیم دپاره سہولت نشته. د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکې جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو اته کاله هم دغه شان په لوړېدو توړېدو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي. نکاح نامې دې وی د زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړی، امریکا او برتانیې د هیواد پر نگران حکومت غږ کړی چې آزاد، شفاف او پر وخت انتخابات باوري کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په نگران کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. په داسې حال کې چې دا وخت په پاکستان کې نگران حکومت ته او دنده یې شفافو انتخاباتو ته لاره برابرول دي، آیا دا به څومره ممکنه وي چې په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات وشي؟ تفصیل ملیحا امیرزاده راکړي.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14مه دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر 6مې پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 اتیام ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل، څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو، موږ په پاکستان غکو چې آزاد، عادلانه، منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقوقو، اساسي ازادیو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شورو پورس په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو، شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برتانیې پر پاکستان د شفافو او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کوالیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د 1/5 او 2/4 ماده لاندې دا واضح ده چې قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په 90 ورځو کې وشي. خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړې چې داسې ښکاري غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو بې طرف مبصرینو په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بې طرف نه دي. خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یوه خوشاینده خبره ده.
له دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو بې طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر 1/3 پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندۍ او کار سرته د رسیدو لپاره د ډسمبر 14مه ورکړې وه. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او موده راکموي چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل، د نوې مردم شمارې تر منظورې وروسته د نوې حلقه بندۍ په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي. خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
دنیا د نورو ملکو خبره ده، دا خو ګلوبلایزیشن دور دی او که څوک د دې لپاره خبره کوي چې فری اینڈ فیئر الیکشن وکړي په وخت او کړ، دا خو پاکستان د آئین تقاضا د پکار دی چې فیر اینڈ فری الیکشن وسی او د آئین کې سو وخت یې هغه وسی اوس په دې یو مسله نوې چې راغلی ده تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دی وکړله چې روان الیکشن په مجرد د نوي سینسس په بنیاد کې وو نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن لمخه به د نوي حلقې به جوړوي نو دا مطالبه مو ده چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسی د پاکستان د ګټو خلکو یا خصوصا د جمهوریت پسند خلکو د جمهوري قوتو د مطالبه ده د سیول سوسایټي د مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسی او فری اینڈ فیئر وسی
سربر باری مشال ریڈیو 12 په پاکستان کې په الیکشنز ایکٹ 2019 سوائن کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سرول دي نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په هغه صورت کې دي چې په قانون او آئین پورا عمل درآمد شي مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دې زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي د اګست په 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوي نو په میاشت کې او په دوه کې په څلورو کې خدا نه ال کېږي
دا نوې کل او دا قام په دې پیو د سیاست څه څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څه وکړي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بھی بارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولوال خلک بل څه پورته کړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو اردو پیښور ته په پیښور کې صرافان وایي د بازار تړل کې دوه لوجې تر لسو ضرورتو کسانو روزګار متاثر شوی دی د پیښور چوکیادګار کې د صرافانو بازار د ملکي او لوی بازار ګڼل کیږي چې د کرنسی بدلولو کاروبار پکې کیږي ځینو صرافانو د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د بازار تړلو سره د ډالرو بای ټیټېدو هیڅ تړاو نشته بلکې هغه کسانو له ستونزو سره مخامخ شوي چې خلیجی هیوادونو ته د مزدوري لپاره ری حقیقی ورستو دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم په امر په ټول هیواد کې د پیسو نا قانونه کاروبار او حواله په مرکزونو چاپی او وهل شوی په دې اړه تفصیل ګلیاز ناورو
د پیښور په چوک یادګار کې د صرافانو بازار کې بسو ورځې وړاندې ډیره ګڼه ګوڼه وه خو اوس په مکمله توګه تړلې پروت دی دا له هغې وروسته چې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د سپتمبر پر 9 په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حواله په مرکزونو چاپی وهلې دي او په چوک یادګار کې یې شاوخوا 200 دوکانونه او بالاخانې تړلې دي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې د امریکایي ډالرو په ګډون بهرنۍ پیسې هم ضبط کړې دي او ځینې کسان یې هم نیولې دي په چوک یادګار کې د کرنسی بدلولو کاروبار کیږي او ټول بازار تړل شوی دی یو صرف د نوم نخ پرولو په شرط د سپتمبر په 14 مشال رتی ویل چې له 200 زیات دوکانونه او بالاخانی د صرافانو دي او دې سره په زرګونو کسانو روزګار تړل شوی دی د ده په خبره د بازار تړل کېدو له وجې د هغو بهر میشتو پښتانه چې خلیجی هیوادونو ته ځي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي
مونشین شو د مزدوران شو ترکاری والا شو په زما چې څومره خل دی لکه ډېر د پاکستان ډېر روزګارونه ورسره سټاپ شو چې فروټو کار په کوي هغه هم د چوکیتګار سره لینک ساتي که سبزی والا دي هغه هم چوکیتګار سره لینک کوي وایي د دې لینک نه بغیر سوکان نه شي کولی یاره ما خو په کې وخت ډېر شو کنه څه پوهې په کې لکه موږ داسې یو دغه نه دی کتلې چې یو غیر قانوني کاری که نه وایي دا ټول روزګارین خلک دي عزتداره خلک دي که نه نو نه غیر قانوني کار کولی شي او نه کوي
نوموړي د مشال اډیو دې پوښتنې ته ځواب ونه وایو چې آیا دې د پیسو د ادلون بدلون قانوني اجازه لري او کنه همدغه صرف زیاته کړه چې د بازار تړل کېدو له وجې د کرنسی بی راټیټېدو یا لوړېدو ګټه نه رسیږي ځکه څوک بهر هیوادونو ته ځي نو هغه به له چا پیسې اخلي
فراتګاو چې مثال لګاو هر یو شی لکه ستاپ شلو ترنسین چکن دی دی د خوې چې لکه مثال رټن را پرې وته له هر یو شهر را پرې وته خو ته معنی نه لري کرا پرې وځي او خو خي چې په دې ټیم کې وایي چې مارکیټ بند دی دکانونه بند دي نو څه ګټه خو نه کوي کنه دا خو خي چې په کوزيګي نو هغه خو اوس مثال څوک دوبۍ ته ځي یا سعودي ته ځي نو هغه به چانلې ایکسچینج نه کالي ایکسچینج کې دومره سوزیم کو چا سره دومره ډېر پاتې اوپن مارکیټ کې د ایکسچینج نه ډېر خلک سره ایکسچینج خو مختلف خپل یو مقدار پوری کنه کا مثال یو دوا درې څلور پنځه دکان پکې ایکسچینج والا دي کنه دې سره لیسن شته هغه خلاص دي نو ټول باندې
هم په چوک یادگار کې یو بل صرف چینی غوښتل نوم یې خپور شي د سپتمبر په 14 ویل چې تر 10,000 پورې کسانو روزګار متاثر شوی دی ځینې نورو صرفانو هم د نوم نه خپرول په شرط مشاله لیدو ویل چې د زیاتره کسانو د ګټې وټې ذریعه هم همدې سره تړلې وه د صرفانو بازار سره نږدې د کیسخانې بازار د تاجرانو مشر ظفر خټک مشاله لیدو ویل چې دوی د حق خلکو په خوا هم مزمت کړی وو چې د پیسو په ناقانونه کاروبار کې ککړ وو او وسوم دي خو دوی ویل چې له دې اقدام سره د حق خلکو کاروبار هم اغیزمن شوی چې په قانوني توګه او په لږه پیمانه کار کوي
د صرف بازار سره چې په کم طرف باندې دلته اسونو خلق زمونونه مطلب دا دی ډیلی بیس باندې مزدوره کوي هغه بیروزګار شول او دا غي سره چې کم دادی چې مونږ په خوا کې د خپل ګوند افغانستان سره کم بزنس روان دی هم په میډیسن کې هم ډیفرنت شیزونو کې تاسو له پته ده چې خلق دی خو راضي او زی راضي نو هغه لګ لګ پیسې 50,000 20,000 30,000 کنورټ پن بچ کېدو هغه لارې رو بند شوي اوس کدل ته مونږ دا وایو چې به حکومت ته ټیک ته زمونږ چې کم انډستریالیست دی هغه غواړي چې زه په بینک باندې مطلب دا دی چې غجری کوم خو د بینک والا دا دی چې الته په افغانستان کې چې کم ڈالر ما سره بزنس کسو کی هغه بزنس کې چې ما ته پیسې را کی په کم لارو باندې دلته پاکستان ته راشي او چې پاکستان ته هغه ڈالر راشي نو بیا زما دا بینک دلته نه ایکسپټ کوي
دا په 10 سال کې دا چې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر په 14 د کورونا چار وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر ورکړ تر دې وروسته اف ای ای او پولیسو د کراچۍ په ګډون په پیښور او نور خارونو کې هم چاپی وهلې دي او ناقانونه مرکزونه تړلې دي په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ډالر نرخ لوړېدو سره په تور یا ناقانونه بازار کې د پیسو کاروبار پراخ شوی دی په هیوادونو کې عموما د کرنسیو یا آثارو کاروبار د بانکونو او په آزاد بازار کې د صرافیو له لارې کیږي په بانکونو کې د پیسو بیې له آزاد بازار ټیټ وي د چوکیادګار د صرافانو بازار د پاکستان کراچۍ او لاهور وروستو لوی بازار دی چې د کرنسیو کاروبار پکې کیږي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د خوراکي توکو او د پټرول په قیمتونو کې د زیاتوالي له امله اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ دي د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د خوراکي شیانو او پټرول به نورې نه زیاتېږي او د قیمت د کنټرول لپاره د ځایي انتظامي ګامونه واخلي د بره جنوبي وزیرستان ایډیشنل مرستیال کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د دغو قیمتونو د کنټرول لپاره کمیټه جوړه کړې ده نور تفصیل اشتیاق مسید نه اورو
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې خوراکي شیونه او د پټرول نرخونه زیاتېدو په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید مشال ریډیو ته وویل چې په سویلي وزیرستان کښې د کاندورون د خپلې مارزۍ ریټینه لګوي او د مقامي انتظامیه چارواکي د دوی په خلاف څه ګامونه هم نه پورته کوي
دروازه کېم د پېټرول لیټر ورکاوی 515.50 باندې اور دا سه میزا کار وکړي چې نا 9000 دې باندې یاده مهماني سو بي و غلطه چې وکړي 50 کیلو چې مان دا هغه په پیل سره و وساري په باندې ملاوي دي دا سه وړي په تلوار نیم سواری دې باندې کیلو دا سه دال دا کا وکړي چې کیم چانا دال دا هغه په دوه نیم سواری په دا چې کیم شتا او په یوسل سالويش په یوسل دې شي په باندې ملاوي دا نن صاحب په دوه نیم سواری په باندې ملاوي نور چاته دیاړي نه ملاوي دي کاروبار روزګار په ټاپا وی لوړ بل کا بي سي چې کی ما تنظیم یا دوه خالي نیوز سره په سرګند نظر کې وارث خاص په نرخنامه باندې کنټرول کا وی دی لري دا شي کړی وی د خلک نه پښتنه کړی وی چې سرنګ دې توپ کې توپ دی په داشه دې دای چې سیمه کارت کړی دې دا مکمل زیرو
د ګرونی په واجا خولي وزیرستان ضلعو خلک نور دې کې مشکلات سره مخامخ شوی دی په دغه براک شه د ماکین او وانا سیمه او سي دن کې دوه کسانې خبره هم وروي
مونم زرزان دای چې کوم د سبزی رټه 1500 ټماټر په 100 روپیه کیلو و دا سه پیوس په 100 روپیه دی دا تقریبا 250 روپیه چانه دال کیلو دی والا چې کوم دو 40 کیلو نه دو 38 کیلو دو اپ ساده 5000 ا چې کوم 48 کیلو دو اپ ساده 6000 بنو نه یې په ډیر خاص پریشان دی نو وا څه د کنسل نو وا وخصه نشي مثال منګا یې دی چې خو د غالي د وړي د چینه په غاښه مثال خل پریشان دی قادر زړه ورته چې خل کې کړای هنه شي کنه
شان وزیر جنوبی وزیرستان مرکز وانا خبر کما تو ملک سے کیما گرونی دو تو جنوبی وزیرستان وانا کیما چې کیما دو پتا بند یې در پاتا هیڅ کړای دی زه که چې دا علاقہ چې زرات بند در نه سار بین نو مخ کې در روان چې کین پاتلی نه یو پتا وخت چې زالې در نه تا وسه سارا طوفانیا و ګونه رغلل نو دغه په واچا بند پاتلی نه سار ته یې نه ورغوت کړی وی نو وشتا یې بوځ هم دای په نو دغه په واچا بند ګرونی چې کیما دو اغاز یو تاسو یې فور چکین دا اکثر دا یہ نوم دو تانو سکانا کروزی لکل بندووی کو پمایدون من دا شاینستانو دے ایک تو واجہ بند سکا ترنگ چینا دو دونا دو غورائی سی در تا علیک سی پیو چی تماکار سی نواسی نو تا ہر تارای لگیا دا دیکھ پل اندازه مطابق رکھ لگاوی دی سیون انتظامی او ارسارا دی نور چکیم دی فور تلا تارلی اداری دی آگا نا چیک اپ ستاب سے نا پستان ستاب
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې د خوراکي شایونه او پیټرول قیمتونه کنټرول کول د پوره یې کمیټه جوړې کړې دي
وزیرستان
ضلع دن کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې د خوراکي شیونو د ګرونی کچا روټیټاولې د پورا د زر ګړندی ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ته وګي او اوس یو سندره تاسو ته ډالۍ
دے دے سپین سحر انا کے دو مرغانو پچھغار کے ماواز دے سنم وارد کے غزلو پستار کے دے دے سپین سحر انا کے دو مرغانو پچھغار کے ماواز دے سنم وارد غزلو پس تار کے اید حسن جادو گرے ستاخ کلا تا درد گاندی اید نور لبریخ نا جوڑے ستا زلا تا کتل گراندی اید حسن جادو گرے ستاخ کلا تا درد گاندی اید نور لبریخ نا جوڑے
کې جهان وینو تزما د زړه آینه زکت پک ځان وینو تصور تخ بل ایران شم سندخ کې کړه افسانو کې تخایست هر چمنه